قبل كده ما ذكر سالور بجسري. السلام عليكم د ازادي راديو دي پښتو یو سات خبرونه ته مزافر با ظاهر لغبل نور همکارانو سره هر کله کوم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه غونډه درلوده او په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان د سولې پر اوستلو کې د پاکستان رول مهم وباله. نور پرنه هم لروخو پسر کېلا اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړي توګه د پاکستان همکاري وخت ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د جمعې د ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 340 زیات وسلوال وژلي دي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو تر اعتراضونو مخکې په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن یې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړي توګه د پاکستان همکاري وختي. په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته ښاغلی ربانی په یو شریک خبری کانفرنس کې وویل خغلی ربانی وایي زموږ اساسي غوښتنه له دوستانو څخه دا وه چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه د دوست او ګاونډي هیواد پاکستان څخه مو غوښتنه ده چې زموږ هیواد کې د سولې له بهیر سره داسې همکاري وکړي چې نتایج یې د افغانستان خلک وګوري. خغلی ربانی ټینګار وکړ چې دوی لا هم له پاکستان څخه د عملي اقداماتو په هیله دي. په همدې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د دې وخت را رسېدلی چې پر یو بل د ملامتۍ اړول پرېږدي او د سولې په لور وړاندې ولاړ شو. خغلی قریشي زیاته کړه نړۍ د بدلون په حال کې ده او پر مسلو بیا فکر کوي. د قریشي په وینا هغه کسان چې وختي افغانستان کې په پوځي هواري ټینګار کوو اوس د خبرو اترو غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان سوله او ثبات کې همکاري کوي خو زیاته کړه چې که افغانان خپل وطن کې سوله غواړي پاکستان ته د انتقاد ګوته نه نیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 340 وسلوال وژلي او 122 نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت د شنبې په سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې او خوږیانیو په ولسوالۍ کې 12 تنه وژل شوي. خبر پاڼه زیاتوي د کندهار په خاکریز، میوند او پجوایي ولسوالیو کې هم د طالبانو د یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په فراه، هلمند، روزګان، هرات، پکتیا او بادغیس ولایتونو کې هم د حکومت مخالف وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو که هم د دې اعلامیې په اړه مشخص عکس العمل نه دی ښودلی خو د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولو پیغامونو کې په کندهار او فراه ولایتونو کې حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن سهار ازادې راډیو ته وکړه. په لوګر کې بیا د کابل ګردیز په لوی الارای وې ترافیکي پیښې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 ټپیان کړي. چارواکي وایي مرګ ژوبله د یو کاسټر بس سره د یوې سراچي موټر د ټکر له کبله اوختي. د ګردیز د صحابي روغتون یو تن نوکریوال ډاکټر ازادي رډیو ته ویل د پیښې لزای دوی ته د اتو تنو جسدونه وروړل شوي چې دوه تنه د همدې روغتون اداري کارکوونکي او شپږ تنه نورې عام وګړي دي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزي ازادي رډیو ته ویل د پیښې لزای شپږ تنه ټپیان او یو بل وژل شوی کس د لوګر ولایتي روغتون ته انتقال شوی دی. په افغانستان کې د سړکونو خراب وضعیت، له حد زیات د موټرو سرعت او د ترافیکي قوانینو نه مراد ډیر کله د دا ډول خونړۍ او پیښو سبب کیږي. روسیا وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې پر وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوې. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اتومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې استي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو انتقادونه راپورته کړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوږده واټن وهونکي د الوتکې پر اتلانتیک سمندر، کارابین او په نارویژي او بارنټ سمندرګیو راګرځېدلې. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي تو یو سلو شپېته په نوم دا ستراتیژیکي بم غورځوونکي د 2000 کیلومترو په واټن الوتی او په هوا کې تیل ترلاسه کړی دي. دا الوتکې د دسمبر په لسمه د وینزویلا لا پلازمینې بهر یوې هوایي اډې ته ورسېدې. په دې پیښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکایي هیوادونو سازمان خپله غوسه څرګنده کړې ده. په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي. د بلوازت پولیسو نن د پاریس د اورګاډي د مرکز مرکزي تمځایونو او شانزلیزې شاوخوا امنیتي تدابیر نیولي. فرانسوي وزیرانو وروسته له هغې چې د دې هیواد په ستارزبورګ ښار کې د کرسمس یو بازار کې برید څلور کسان ووژل، اعتراض کوونکو غوښتي چې نور اعتراضونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارامۍ او د عادي فعالیتونو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه د راروانو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د مالیې او تنخواګانو د زیاتولو اعلان هم وکړ. او د عراق یزدی فعالان ادی مراد وای سکل د نوبل د سولې د جایزې په پیسو بخپل پلرنی ټاټوبي سنجار خارګوټی کې هغه خزو تروختون جوړ کړی چې د ناوړه جنسی چلند ښکار شوی. میرمن مراد دا خبره پرون په سنجار خارګوټی کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د ملي جنبش ګوند تر انتخاباتو دمخه سوله غوره ګڼي. په دې اړه به یو راپور واوري. بلخوا د غزنی چارواکي وایي په وروستیو شاوخوا شلو ورځو کې شاوخوا درې سوه تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر څلوېښتو ډېر پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دو سوه نه اتیا تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي چې په هغو کې درې څلوېښت تنه پاکستانیات باد دي او د یو سلو اتیاو په شاوخوا کې هم دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم سرګروپان او سیمه ییز قمندانان هم شامل دي.
په روزګان ولایت کې بیا واکسیناتوران ادعا لري چې د دوی د میاشتني معاش درېیمه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. یو تنه ازادي راډیو ته وویل
دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کله طالبانو صحو ته واکسینونه وړو. مرته طالبان وایي چې مرته به دوغونه ونډه راکوي، موږ بیا ستاسو ته اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي.
په نړیوالو مسایلو کې به د قطر د هڅو په اړه واوري چې غواړي د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمال کړي. که وخت نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه ناسته نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وسوه. په دې غونډه کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې سره هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او هم د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې غونډه کې له پاکستاني لوري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي او کارنده ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد یې پرشتنی توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راسي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یو درخیزه ناسته کې د افغانانو په مشه او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د عملي اقداماتو ژمنې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان او چین همکاري مهمه وبلله او له پاکستان یې وغوښتل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې داسې ګامونه واخلي چې مثبته نتیجه ولري. دا وایي د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان سره د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د افغانستان خلک یې د پایلو شاهدان وي. موږ او زموږ دوستانو په کراتو دا خبره کړې چې په افغانستان کې سوله او امنیت په سیمه کې د سولې او امنیت په معنا دي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان دا وښي هغه څه چې وایي په عمل کې هم ښکاره کړي. ښاغلی رباني د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان رول مهم وبلله او په دې برخه کې د چین همکاري هم اړینه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د دغې درې اړخیزې ناستې پایلې به راتلونکو نیو کې ولیدل شي. په دغه ناسته کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. د امنیت ټینګښت، د تروریزم په وړاندې مبارزه، اقتصادي پراختیا، سیمه ییز اتصال او د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته کول هغه عمده موارد دي چې په دغه هوکړه لیک کې ورته ځای ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. دوی موږ په رښتینې توګه غواړو له تاسو سره متحد شو. موږ غواړو د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار وکړو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زموږ په ګټه هم ده. زه غواړم تاسو په سوله کې ژوند وکړئ. ستاسو په بریا او خوښۍ کې زموږ خوښي ده. دا زما ذهنیت دی. که غواړي پاکستان عملي اقدامات وکړي، نو د پاکستان په وړاندې د انتقاد ګوته مه نیسئ.
Then stop pointing fingers at Pakistan.
دا په داسې حال کې چې د دې درې اړخیزې لړۍ لومړی ناسته د تیر میلادي کال د دسمبر په 23 نیټه د چین په بیجینګ ښار کې ترسره شوی و. د تیر کال په ناسته کې هم درې وړو هیوادونو د تروریزم سره په ګډې مبارزې، د سیمې په وضعیت او په ګډو اقتصادي او تجارتي همکاري ژمنې کړې وې. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د کابل په درې اړخیزه ناسته کې د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام وباله. خغلی هی هیله و خوده چې د دغه لړۍ دریمه درې اړخیزه ناسته دی په اسلام آباد کې وشي. دوی چین د افغانستان او پاکستان ګډ ملګری دی او موږ په دې برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو. سو د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. موږ ژمنه کوو چې د تروریزم په وړاندې هوکړه به په ګډه پلي کوو، ځکه دا هوکړه لیک د همکاریو د ښوالي تر څنګ په سیمه کې د سولې له ټینګښت سره هم مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی محمد عبدو د ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی تمه لري چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه ناسته مثبتې پایلې ولري او په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ جوړ شوی غونډې په اړه مو جزئیات اوریدل. په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا په کابل کې د دې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي دا یو ښه فرصت دی تر څو د سولې پروسې په ګټه کار ترې واخیستل شي، خو په عین وخت کې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تشویش هم ښودلی دی. دا چې تشویش څه دی، د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ناجیې سپۍ سره د مرکې په سر کې داسې وویل.
زه د دې سره تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و، داسې نه وي چې تنظیم شوي سرکشینی که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي. نو ښه دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څه غواړي، چې افغانستان نیوکي، چې دوی بیا صادقانه د سولې په راوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې پخوا هم شوي دي او دا خو تاسو د معلومې دي چار جانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان پاکستان همیشه ځان ایستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول ته څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد دی، طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېره علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خامه په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مسي عینات، د اوسپنې معدن، ګاز، دا د افغانستان یې تجارت سره ورکی. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دی داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناتو، ایالات متحده امریکا چې لوبي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناتو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کوم نه یم، دا د پاکستان سره مناسبات را سره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي. او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناتو په تلاشونو راځي، د یو سهم شکول لري.
تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې تر سره شوې دي. دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ، او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي. واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په پاکستان ته ووایي چې دښمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره؟ تر اوسه خو تاسو ته دي در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې دغسې راسره وکړي زه به طالبان سولې ته راولم. درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی سي د طالبان د پاکستان څخه رسمي، لکه طالبانو چې خلیزاد ته ویلي دي چې تور لیست مو ویست زه بندان رایله کوي داسې داسې داسې، پاکستان دې هم افغانستان ته ووایي چې دغه دغه راسره وکړه زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکورو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري، او تاسو یې صفه وازی اوریدلی سي. دغه راز که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سي، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولي، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. بیا هم د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط مسایلو کې تمکیږو. د افغانستان حکومت لخوا د سولې هڅو په اړه سیاسي ګوندونو تل بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند په وروستیو څرګندونو کې تر انتخاباتو د مخه سوله غوره ګڼلې ده. د دغه سیاسي ګوند ویان بشیر احمد تایانج ویلي دي که چیرې د وسلوالو طالبانو شرط دا وي چې انتخابات وځنډیږي، نو اړتیا ده چې لومړی دې سوله وسي او بیا دې انتخابات ترسره سي. تر دې وړاندې هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې تر انتخاباتو د مخه سولې ته ورسیږي. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
په افغانستان کې د سولې او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو په ګرمېدو سره د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي کچېرې وسلوال طالبان غواړي چې په سیاسي پروسه کې شامل شي، نو سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د دغو ګوندونو له ډلې د افغانستان د ملي جنبش ویان بشیر احمد تایانج د شنبې په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته وویل
اگر
کچېرې وسلوالو مخالفانو د سولې لپاره دا شرایط ایښي وي چې انتخابات وځنډېږي او هغوی وایي چې په سیاسي پروسه کې شاملېږي او بیا سوله کوي، نو په دې اساس لومړیتوب سوله ده او باید د ایجنډا په سر کې وي او انتخابات وروسته ترسره سي. خو که چیرې وسلوال طالبان سیاسي پروسې باندې باور نه لري، نو موږ باید د افغانستان د اساسي قانون په اساس انتخابات په خپل وخت ترسره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر روانو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي. همدارنګه پخواني ولسمشر حمید کرزي هم ویلي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سوله وشي. په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي انتخابات او سولې پروسه باید هم مهاله مخته لاړ شي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم د سولهې پروسه مخته یوړل شي او همدارنګه ټاکنې هم باید خپل وخت سره شي. د ټاکنو د ځنډ لپاره باید هیڅ دلیل موجود نه وي. د ټاکنو د ځنډېدو سره مخالف یو، ټاکنې باید ونه ځنډول شي. د حزب اسلامي لپاره ټاکنې او د صلح پروسه دواړه لومړیتوب لري.
خو له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ سوله او امنیت د رڼو او سراسري ټاکنو لپاره اړین بولي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې خبرې په ښه مسیر مخته ځي، نو اړتیا ده چې ټاکنې وځنډېږي.
که چیرې ته واقعا د سولې خبرې په یو ښه مسیر باندې حرکت وکړي او دا د ټاکنو لپاره د ښه ټاکنو لپاره زمینه مساعد کړي، طرفدار دي چې لومړیتوب د سولې خبرې ته ورکړل شي او د
خود نوموړي په خبره کچېرې د سولې خبرې یوازې د شوار په بڼه وي او مثبته نتیجه ترې ترلاسه نه شي نو ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست انتخابات به د اساسي قانون سره سم په خپل وخت یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 ترسره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به ورسو غزنی ولایت ته. د غزنی ولایت چارواکي وایي په تېرو 20 ورځو کې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې د 300 په شاوخوا کې وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې کسانو کې تر 40 ډېر پاکستانیان هم شامل دي، خو وسله والو طالبانو دغه شمېره سمه نه ده ښودلې. په دې اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر له شغلې نوري سره مرکه کړې ده.
د تیر سره پرتله کولای نه شو، ځکه چې مخکې به موږ البته هوایی عملیات، هوایی چاپی او د خاصو قوتونو عملیاتونه په غزنی کې ډیر کم درلودل، خو اوس موږ په تیر تقریبا 20 ورځو کې 30 هوایی او کمانډوي عملیاتونه د غزنی ولایت په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې چې د ناوې ولسوالۍ هم پکې شاملېږي، په دغو ولسوالیو کې د وسلوال مخالفینو پر میشت ځایونو باندې د دوی د تجمعاتو په یا په غونډو باندې ترسره کړي دي، چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده.
دغه درنه ژوبله چې تاسو یاد کړه څومره ده او په دوی څه ډول کسان پکې وژل شوي دي؟ په دغه بریدونو کې
298 تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي، چې په هغو کې 30 تنه پاکستانیات باندې او 180 په شاوخوا کې دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم مهم سرګروپان او سیمه ییز قمندانان هم شامل دي، چې له نه کومره د دوه عملیاتو له پیله تر اوسه تاسو پوهیږئ چې د غزنی په هیڅ سیمه کې دوی لکه د تیر په شان باندې د ستاروزی بریدونه نه دي ترسره کړي او نه دي توانېدلي. او بل تغییر دا دی چې دوی اوس اکثرا کوشش کوي چې له دوه کسانو اضافه نه سره یو ځای کیږي. همدغه هم په جنگي وضعیت باندې او په امنیتي وضعیت باندې مثبت تاثیر لرنی کمرغه غورځولی دی، او ان شاء الله چې دغه بریدونه به د ژمي په موسم کې هم همداسې ادامه پیدا کوي.
دغه بریدونه چې ادامه به پیدا کوي، دغه اوچات چې تر اوسه پورې سوي دي، دا د کومو ځواکونو له لوري ترسره کیږي؟
افغان هوایی ځواکونه، کومانډو او ائتلاف ځواکونه چې د ځمکې او هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي په کې دخیل دي. په دې عملیاتونو کې
دغه تر اوسه پورې چې دغه تیرو 20 ورځو کې خاص بریدونه سوي دي، په دې کې څومره ملکي کسانو ته د وسلوالو تر څنګ مرجوب لا اوښتې ده، او د دې تر څنګ څومره افغان ځواکونو ته مرجوب لا اوښتې ده؟
نه نه کومه چې افغان ځواکونه پکې تلفات نه لري، ځکه دا عملیاتونه ډیر په دقیق شکل باندې پلانیږي او ترسره کیږي. ملکیانو ته متاسفانه چې موږ په دغه 20 ورځو په لړ کې کله ګیلان ولسوالۍ منفی کو، د 200 کسانو په شاوخوا کې دوی ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی، او که د ګیلان پېښور سره یو ځای کړو تقریبا شاوخوا 48 کسره ملکیانو ته تلفات اوښتی دي. چې تاسو پوهیږئ چې وسلوال اکثرا د خلکو له کورونو څخه، له هستوګنیزو ساحو څخه په استفادې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کوي، او یا که تجمعات دوی لري هم زیاتره په مساجدو کې دوی تجمعات کوي. او علت دا دی چې دوی پوهیږي چې افغان او ائتلاف ځواکونه تر ډیره بریده پورې، یعنی چې زیات مجبور نه شي، په دغه استوګنیزو ساحو او په جمعتونو مقدسو ځایونو کې دوی نه پنه شکوي.
په روزګان ولایت ورسو د روزګان یو شمېر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د میاشتنی معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي چې دا ډول چلند دوی پر حقوقو ښکاره تیری دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت امیر روغتیا د ریاست مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو په مرکز کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصري د خبرې ردوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور ته جوړ کړی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولینې د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د دغه واکسیناتورانو لړلې یو شمېر ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دا واکسین مبلغ یم، په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزه مو دا ده مخکې پر واکسین کار کوي، اوس هم کار کوم په واکسین کې. مرته دغه واکسین لاو
مخکې 8000 افغانۍ معاش راکولې، اوس زموږ دا معاشونه پر 3000 ودرېدلې. نو موږ بیا داسې څخه دا پوښتنه وکړو چې دا ته یې معاشونه موږ څه پسه خطر کټوي؟ دوی موږ ته په جواب کې وویل چې موږ کله طالبانو څخه وته واکسینونه وړو، موږ ته طالبان وایي چې موږ ته به دغونه ونډه راکوي، موږ بیا ستاسې ته اجازه ورکوو چې موږ په سوه کې واکسینونه وګرځوي. 15000 افغانۍ چې په دې ورځګان ولایت تقریبا 4500 قدرې نیم سوه مملکین کار کوي، د دې اړې وسې 15000 افغانۍ کارت کې د میاشتې 15000 افغانۍ کڅو لکه افغانۍ کېږي، دا وایي موږ د طالبان ترکو.
زما دغه اووه کاله کېږي زه په دغه واکسین کې دغه دنده لرم. په اول سر کې زموږ پیسې 8000 افغانۍ معاش وو، وروسته بیا دی داسې یو دغه وکړي ول ول طالبان مقصد موږ ته وایي چې موږ دا پیسې موږ درته غواړو، دا ونډه موږ درته غواړو. نو بیا چې موږ دوی ته وویل دی ویل اوس په حق طالبانو تیاری وکړي، نو موږ ورته وویل دا ولې ول ول دا بس، نو دا د ستې دغه نصیب دی. دغه څنګه به کېږي موږ ته خود نور درک نه معلومیږي، خدای راته وایي چې ستې حق طالبانو ته ورکول کېږي.
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي.
موږ دا غوښتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي. اوس خو پخوا د طالبانو په منطقه کې واکسین کېدلې، نو اوس خو هغه منطقه کې مونږ کېږي خپل حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي. دا باید دی خو هغه خپل پر منطقه کنټرول لري، دا خپل حق باید د بلیغین تور ورسیږي. پر
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسؤلین د واکسیناتورانو دا خبرې ردوي. د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی. دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري. دا خبرې چې دوی کوي یو شمېر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي، خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنه کړو. نه یوازې د واکسیناتورانو حق، د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچا ته ورنه کړو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فراه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع راخلو. قطر هڅه کوي چې د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمال کړي. سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې تور د قطر او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل هیواد له کویت او د خلیج له نورو هیوادونو تمه لري چې په سیمه کې روان بحران پای ته ورسوي او د خلیج د همکارۍ شورا له سره تنظیم کړي. نوموړي ویلي دي چې د کویت امیر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې ښه رول لوبولی دی او قطر پر کویت او د سیمې پر نورو هیوادونو باور لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه بیا له یو بل سره نږدې کړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دا څرګندونې د دوحې کلنی فورم ته په وینا کې وکړې. هغه ویل د نړۍ د حالاتو پر وړاندې یو موټی خلیج غوره دی، نه دا چې د دې سیمې هیوادونه په یوازې سر عمل وکړي. شاوخوا نهه میاشتې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او قطر یې تورن کړ چې د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. خو په دې وروستیو کې په سیمه کې له رامنځته شویو تحولاتو داسې ښکاري چې سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه غواړي له قطر سره بیرته نږدې شي. سعودي عربستان تیره اونۍ د قطر امیر ته د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې چې په ریاض کې وه د ګډون بلنه ورکړه. که څه هم د قطر امیر په دې سرمشریزه کې برخه وانخسته، خو خپل د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته واستوه. قطر دا مهال په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګوال دی او یوازې په برتانیا کې 15 میلیارد ډالره پانګونه کړې ده. دغه راز د امریکا متحده ایالات په قطر کې ستره پوځي اډه لري چې شاوخوا 10000 پوځیان پکې میشت دي.
ستاسو له پیغامونو الو السلام علیکم زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نیم میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. د معارف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوې ده. ټول قرضداره دي. د مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لاړ چې هلته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخوا نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور. خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر په سخت حالات کې یو. وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي. یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. د دې خلکو معاش ته ورکړي. په سلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 340 وسلوال وژلي او 122 نورې ټپیان کړي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په لوګر کې د کابل گردیز په لوی الارای وی ترافیکي پی خلک تر لګنه کسان وژلي او ونورې ټپیان کړي دي. روسیه وایي دوه بم غورځونکي الوتکې وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوې. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اټومي وړتیا لرونکي بم غورځونکي الوتکې هستي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو لخوا غندل شوی. او په زرګونو پولیس او ساروندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړو واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي.
مننه کوم اجمالن. یوسف زدران د سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د اتلانو جام سیالیو دریم مقام د تخار شیوا لوبډلې وګټو. په دغه سیالۍ کې چنن د تخار شیوا او د بلخ قمانداني لوبډلو ترمنځ افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه. پکې د شیوا لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ 10 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې دي. د دغو سیالیو پایلوبه هم د هرات د سرخپوشانو او د کابل د سرې میاشتې لوبډلو ترمنځ کیدونکې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د انتخاب لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې هدف د بیلابیلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ سبا یک شنبه له کابل څخه پیلېږي. د دغه فدراسیون څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته را رسېدلي او ټاکل شوي چې سبا د سیالیو له پرانیستو وروسته دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري راوګرځي.
دوستانو په دوهمه نیمایي کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لره اورېدو ته تاسو را بولم.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړي مشي په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حکمل وایي شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطلې اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حکمل ملمنه کړې ده. هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حکمل ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه خوېده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت وو، چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوی ده د به یو څه وکولای شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې هلته روان و برعکس و، یعنی ورځ په ورځ پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپله د بعض حکومتي مرجع او د خانه کمیسون ته راغلل، او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل، د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي و دغو په اساس باندې، او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایاتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص بررسي کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي، په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی ده هغه دا ده چې د شکایاتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي، او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته، او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې باید ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیوې ونې په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي،
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به د پوښتنه باید دغو نو د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره امادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه تر سره
فکر کوي چې خپ پریکړه وشوه.
کاملا نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې، اما د خلکو پوهیږي چې نه قانون هم شته او بعضی مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپل جزا لیدل.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، لکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاک رای کوینو تاسو باید تاسو سیمه باطل اعلان نه کړئ، دینه چې ناپاک رای ډیری غنو هغه باطل اعلان کی، دلته تبن پاک رای مشته، د پاک رای کارون کو ته وډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا د ځکه چې موږ وی چا وی او 80% ناپاک رای دلته ډیره وی، او 40% تابان د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلی وي د افغانستان د ملی مساله و په خاطر، هیڅ وخت افغانستان که فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپلو شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي، شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو که دی زیاتر پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي، او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای، یعنی هغه خلک موخ په ګونډو کړل، قانون په ګوندو کله ودي مو تصمیم په ګوندو کله، د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین دي قانون دي، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش برته ونکړي چې په پخو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته، حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړ.
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالی په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي، او بل اخر د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم وکړو او ترویج وکړو، تر دې نه چې په قانون ماتونې او د قانون ګریزۍ د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی، د هغې ولایتونو په اړه به پرېکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوي، دوسیې تکمیل د موږ ته لیږلي دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به انشاءالله ډېر زر د ابطال پرېکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رایې د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې، اوس ولې هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټولې قضیې وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل. البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رایې باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
خدا مخکې نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده، وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یو بل مسله، حکمل صاحب چې ویل کیږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخابات د خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو یو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیې ولیدل، چې هلته زیاته راغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي، او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي، او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ترسي. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره، ځکه چې د خو واضح او خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایم سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د خاطر چې موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسیون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو، موږ خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو، داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تابان د غو کمیسیون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یا نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفه کیږي یا زړه کیږي چې د شکایتو کمیسیون ولې دا پریکړه کړې ده دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات وو او ډېر کم په ابي رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد او مدارک دلایل یې نه درلودل او غرض شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه کسان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړی دي، طبعا انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو کې ووژل شول، په امنیتي پیښو کې او لوی پروسه تر سره شوه چې اوس باطل اعلان شوی. هغه کسان چې په دغه درغلي او دغه جرایمو کې لاس لري، دا د پاره هم د کومې سزا پرېکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په کانفرنس کې وویل، د موږ بله مصوبه به د همدغو اشخاصو په ارتباط وي چې د بعضو نمونه یې واخیستل شول او د نورو موضوعات یې هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد او مدارک شواهد راشي، یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه څارنوالۍ ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسیون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاص او په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپل وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتي د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو. عملیات د انتخاباتو هغه تو حق او حد چې موږ صلاحیت درلود، مثلا د انتخاباتي تخلفاتو په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لکو افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابان سارانوالی تا معرفی که و اگه باز اسنادی چه مگده ایتا لگلی توسا ندی زواب شوی، اگه چه زواب شوال شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که و دقه تصمیم و پریک را هم ده تاسه شریک.
استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و ناپاک رای پا کابل که دیره وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویگی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا باندې د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځله ورغلی او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړې ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي وغو ته رای لوړول، مشخص کاندیدان، او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسیون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېر ستر مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړ شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه وپلورل شول په کاندیدانو باندې. د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض یې نور کسان استخدام شول چې هغونه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی او دغه تشویشونه و. هغه اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې و. یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار را وڑی پتاسی بانده چه بلاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید و منل چه استاسی اخبرگون بسوی؟
حکومت دی شکایتون و دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده او دا فشارون طیبه ها مو مخه هم تجربه کړی دی، خصوصا هغه وخت چې مو تصمیم ونیو چې یو تعداد باید دغه شی هغه یو تعداد چې هست ول، اما خوشبختانه چې حکومت نه د فشار وړي او نه هم مداخله کوي، او زه مطمئنه یم چې د فشارونه د حکومت خانه نه واردی یا وهیانند که وارد هم شول قطعا د نتیجه نه بدلی، د تصمیم نه بدلی.
ډیره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته، رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته. پټول خار کې نه نرګس شته نریدي. په دې خبرونه کې د کلیزو په نمانځلو خبرې کوو. وا بوري چې د کلیزې د نمانځلو په اړه ځوانان څه نظر لري.
وا یو تروټی تل منظر یو خپل بس هغه د لکه خوشاله سره
نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي.
که کلیزې نمانځل کیږي څه ډول باید ون منځل شي؟
د یو ملګری کلیزې کولای شي چې دوی په زر افغاني ول منځي.
نو سره فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی، بده کې ښکارونه کړی دي، سلاستراوړنی درلودې.
د تاندې څنګه د خبرو ونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د کلیزون منزل د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود دي، چې اوس د افغانستان په ځینو ښارونو کې هم د ماشومانو او ځوانانو کلیزې د کورنۍ د غړو او ملګرو لخوا منزل کیږي. په کلیزه کې د کیک ترڅنګ هغه کسته چې کلیزه یې وي ډالۍ ورکول کیږي او دغه ورځ په خوشحالۍ او سندرو ورته نمانځي. لطف الله ستانکزی چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي وایي، په بهرنیو هیوادونو کې ډیر خلک خپلې کلیزې نمانځي، خو دا چې په افغانستان کې هم اوس د کلیزو نمانځل پیل شوي دا یې په نیک فال نیسي.
په نورو نړۍ کې تر ډیره پورې خلک خپلې کلیزې نمانځي، ډیر په خوښۍ باندې نمانځي، خلک یو ته ډالۍ ورکوي، خپلوان، دوستان او ملګري. بعد خبر نه خوخه او د منځل لپاره یو بهانه ده، او بل پیوښتمه پیړۍ کې خلک ډیر مصروف دي، ډیر بوخت دي، هغه ته ډیر کم وخت پیدا کی چې سره یو ځای سي. نو دا د دوستانو او د کورنۍ یا د ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره مې وخه بهانه ده، او چې ول منځل سي به تر دا کونن منځل سي فکر کوم غټ مشکل نسته. خلک سرپرایز جوړه وي یا نه خبره دوی لپاره پروګرام نیسی، بیا ډالۍ ورکول کیږي.
تاجولي غورځنګ د کلیزو پن منځلو کې د ټولنیزو شبکو رول ته اشاره کوي چې په وینای د ملګرو کلیزی یو بل ته ور یادوي.
مثلا د کی یو لوی رول ټولنیز رسنۍ هم دي. مثلا ک یو ملګری احمد نومي کې هغه سالګرل مانځي په ټولنیز رسنۍ کې خپل تصویرونه یا د دې خوخه تصویرونه پوسټ کوي، د پاړه خبرې کوي، بلم هڅه کوي چې کلا د کلی زرا نګدګی ګنور ملګری د لپاره آمادګی نشي چې ترڅو دغه کار ورته وکړي. مثلا مونږ ځینی کارونه کوو، یو وخت دا نه ریواج نه چا پیژندل، خو چې رامنځته شول دا د اقتصادي غوښتنو او یو ډول فیشن رامنځته کړ.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې په کوریا د ملګرو په منځ کې یوازې د یو کس کلی زمون منځل شي او د نورو بیا نن منځل کیږي. خو لطف الله ستانکزی وایي د کلیزې په منځلو کې باید د کورنۍ غړي او ملګري فرق ونه کړي. دا غو وړاندیز دا دی چې ټولو ته د په یو ډول کلیزې ون منځل شي چې د چا ګیله ونه شي.
نو په دې کې والدین ډیر مهم دی، هغه د خپل اولادو کلمنځي باید ټولو منځي. بعد وختان موږ تاسو په دې ټولو نه کې ژوند کوو چې چا لور پیدا کیږي هغه ډیر خفه کیږي. نو که د لوڼو کز منځل کیږي باید زمونږ هم منځل سي چې برابرۍ وي، او ملګرو په ماینس کې باید موږ او تاسو دې ته توجه وکړو چې څوک موقف کړي، ځکه چې هغه شاید کده غول منځل سي، او بل ملګری هم که موږ او تاسو په سرکل یا په ډله کې لږ کمزوري دي اقتصادي لحاظ یا د بل لحاظ، باید په یوستر ګورته وکتل سي. که چیرته داسې کیږي چې یو منځل کیږي یا د فامیل کې یا ملګرو کې شاید هغه ته احساس کمی ورکول سي، خو دا مهمه نقطه ده. فامیلونه مور او پلار یا خویندې ورونه که د بل دیو فامیل غړي کلیزن منځي، باید ټول منځل سي کمی احساس.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سمسور وایي د دوی په سیمه کې ځوانان خپلې کلیزې نن مانځي ځکه هلته د کلیزو د نمانځلو رواج نشته.
ما لمانځلې هم نه ده او راته یادم نه ده. دا زموږ په کلچر کې او په پښتنو کې او په خاصتا زموږ په ساحو کې دا دغه نشته دا رواج نشته چې ورځ ولمانځي. خو دغه نه یو محفل جوړې په حساب ما خپلوان راغواړي په خپلوانو چې راځي نو دا ټول مصارف د هغو ته به ته تصمیم نیسي د غذا په اړه او د نورو په اړه باندې نو دا ټول اسراف کې راځي.
د لوګر اوسیدونکی محمد داود بیا وایي دا چې په افغانستان کې د غمونو خبرونه ډېر دي په کار ده چې خلک د خوشحالۍ دغسې پروګرامونه جوړ کړي چې هم خپله ځان خوشحاله کړي او هم نورو ته خوشحالي ورکړي.
زما په نظر دا یو ډېر نیک کار دی چې موږ یو سره کوو ځکه چې هر ورځ ګورو چې هر ځای خفګان دي بس جنګونه دي داسې چې کې ژوند کوو چې هغه د غمو ځای ده. داسې یو نیک کار کول یو ملګری مو راځي موږ ته سالګره نیسي یا کلیزه نیسي راغونډي ملګری راغونډي خپلوان راغونډي کو ځکه چې بس ټول خلک زیات مصروف وي که نه ټول وظیفو کې وي نو داسې زنګ چې بس یو کوټه کې راغونډي چې راغونډي سړی مچ سره کوي مین خپل اظهار یې بولته. نو داسې کار کول زما په نظر ډېر نیک اقدام ده. نور ملکتونه چې دي تا ته خوشحالي درکوي. افغانستان کې باید ته ځان خپل خوشحال وساتي داسې پلمی به ډول لټوي
د پکتیا اوسیدونکی احمد الله د خپلې وترورځې د کلیزې په اړه راته وایي چې د ورتن مانځلې وه او هغه یې ډېر خوشحاله کړی و.
ما یو تروټي ته لمانځلې وه خپله بس هغه بس هغه وی چې ما کلیزه دی نو مونږ بیا ورته ولمانځله داسې لکه خوشحاله څه لکه ډېر داسې احساس خوشحالي و. نو مونږ هغه سره یو وړوکی غوندې لږ مسخره کې وکړه ول وړوکی کیک ورته اخیستی او پنځو والا یو شام هم ورته پکې لګولې مو چې راځی تا بډ دی نو بیا هغه سره د هغه انجینر دی نو هغه سره هغه د خپل پوزیشن خلک هم راغلي ول چې کله اتاق ترنه مونږ بل اتاق کې پروګرام جوړ کړی نو دا وړ اول اتاق دالیس کې مو دغه پروګرام جوړ کړی نو دا ډېر داسې خجالت څه دی خلکو نه وشرمېدو نو چې بیا کله دننه راغی مونږ ورته غټ کیک جوړ کړی ورشي نو بیا ډېر خوشحاله سو ډېر ښه احساس یې کوو ډېر د خپل مرګول ته ډېر داسې هغه هغه راغی کنه چې مونږ ترور جان دي نو بس ماته بډ دی نیولې دی نو ډېر ښه احساس یې کوو خوشحالي احساس یې کوو.
د تاجولي غورځنګ په خبره کلیزه په ډېرو کمو مصارفو هم منزل کېدلی شي خو که په دې مراسمو کې ډېر مصرف کېږي نو ناسالمې سیالۍ ته لار هواروي چې سبا به بیا هر څوک هڅه کوي خپله کلیزه تر نورو شانداره ونمانځي او ډېر مصارف وکړي.
د دې بیا یو لوی توان دا دی چې ځینې خلک د کلیزو په نمانځنو کې لوی افراد کوي. افراد یې دا دی چې مثلا د یو ملګري کلیزه کولی شي چې دوی په زر افغانۍ ولمانځي په دوه زره افغانۍ ولمانځي خو دوی بیا په دې کې افراد کوي. ځینې ملګري داسې وي چې په زرهاو مصارف هم کوي مثلا پنځوس زره مصارف یې وکړي که نه چې دا بیا یو نو ډېر لوی تاوان هم دی او ډېر لوی افراد هم دی چې دا بیا کولی شي دا خپل کلیزې په یو ښه دودی په بد دودی واړوي. مثلا لکه زمونږ ودونه مثلا مخکې به وادونو چې خلک کول یو لک مصرف چې ډېر پیراغو یو لک پیراته خو اوس دا اقتصادي سیستم نه کسړې ورته وګوري خلک هوټلونو کې کوي لکه پامدا کلیزو منزل ونته اوس ته مجبور چې پنځه شپږ لکه په دې باندې مصارف وکړي او دغه باید ولمانځي که ویل ولمانځي دا د ټولنې او د سیستم وختنه دی کوونه کې بیا خلک شاید یو څه درپسې ووایي یا تا ته د خپل په زړه کې خوندر نه کړي چې دا ما لمانځل چې کوم و یا مثلا زما کوژده وه یا د زما واده و یا زما کلیزه وه دا په ښه شکل ونه لمانځل شو.
لطف الله ستانکزی وایي د کلیزو لمانځل باید یو هدفمند کار وي او هغه کس چې کلیزه نمانځل کېږي باید په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې څه وکړل او په راتلونکي کال کې باید څه وکړي.
نو دا کلیزه چې نمانځي باید د په اهمیت باندې څوک پیږي چې ولې نمانځم کنه. نو که سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی بده کې ښکارونه کړي دي په ښو کارو باندې هغه ته هغه زیات کړي او کوم بد کارونه چې کړي دي هغه تکرار نه کړي او د خپل تیر کال وارزي چې بده کې ما څه لاسته راوړنې درلودې نو بیا به فکر کوم یو حق ښکاري او د راتلونکي کال لپاره هم سړی باید پلان ولري چې زه په راتلونکي کال کې څه غواړم وکړم. هماغه کال چې را رسیږي یا کومه ورځ چې بیا خپل کلیزه لمانځي نو یو ښه بهانه به وي چې په ده باندې فکر وکړي چې دا کار مې څنګه تیر سو. نو خصوصا کوم کسان چې دا د شلو کالو نه کم وي ځوانان یا تنکي ځوانان وي او بیا د شلو نه دېرشو کالو تر منځ په دې کتابان انسان ژوند چې زیاتېږي هم د سړي په هغه اولویتو کې او لومړیتوبونه چې دي په هغې کې تغییرات راځي. د دې لپاره هم دا ګټوره ثابتېدای شي.
د سنگیر له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونی پادی برخه کې زموږ همکار همایون هواد د پوهنتون له استاد او د ټولنیزو مسایلو له کارپو قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې د ځوانانو ترمنځ د کلیزې د نمانځلو په تاثیراتو ورسره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کلیزې باید څه ډول ونمانځل شي چې اقتصادي تاوان یې ډیر نه وي.
سره د دې چې د کلیزې تجلیلول یو ښه رسم دی او په جامعه کې په کورنۍ کې د مثبت تغیرات راوستل شي، ولې که د افغانستان غوندې نورو هیوادونو ته وکتل شي دلته د کورنیو د وګړو تعداد ډیر زیات دی او په دغسې حالاتو کې بې ځایه مصرف کول، ډیر مصرف کول باعث د دې کېږي چې د یوې خوانه د کورنۍ عواید صدمه وویني او د بلې خوانه مصارف په بې ځایه ځایونو کې شوي دي. مثلا کې کورنۍ پنځه شپږ ماشومان لري او دوی په کلیزو باندې ډیر مصرف کوي، کیکونه راوړي او داسې نور مصارف کوي، نو دوی مجبور دي چې د نورو مصارفو نه پیسې راکمې کړي او په دې باندې ولګوي. په یواز د دې دوی کولی شي دغه پیسې په تفریح باندې مصرف کړي، دغه پیسې په تحصیلاتو مصرف کړي، په کالیو باندې مصرف کړي، چې دا کولی شي د دوی د کورنۍ ژوند بهتره کړي، د دوی هغه صحت بهتره کړي او د دوی عواید کېدای شي په آینده کې دا ډیر لوړ کړي. مګم که په کلیزو تجلیلو ولو باندې منګه ډیر پیسې مصرف ته ورسو نو دا یو نو زیاده پیسې ده.
استاد کله چې د یو ځوان کلیزن منزل کیږي دا د په ژوند څه اثر کوي
د ټولنې له نظر او د کورنۍ له نظر؟ زه فکر کوم چې د سالګری تجلیلول، د کلیزو تجلیلول دا مثبت تاثیر لري. د وی خونه دوی ته د ځان اهمیت زیاتی کی، د بل خونه دوی ته موږ کولای شو اظهار د خوخی وکړو چې دوی په دې کورنۍ کې شته دي، موجود دي او د دې سره سره رواني مثبت تاثیرات هم لري. مثلا د هغه چا چې کلیزه تجلیل کیږي دوی داسې احساس کوي چې د دوی موجودیت په دې دنیا کې په دې کورنۍ کې ډیر ښه دی او خلک خوشاله کړي دي. مثلا که د دوی دغه کلیزه تجلیلیږي نو کولی شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي. ولی هغه څوک چې د دوی کلیزه نه تجلیلیږي ممکنه ده چې داسې احساسات نلری.